د افغانستان پخوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه یو فرصت بولی. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کندهار کې د اتل قلو اردو د لیوا قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وشل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرایلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې کړي. د خبرونو تفصیل 215م اتل قل اردو تایید کړی دی چې د دې قل اردو د لومړی پلیپ لیوا قومندان ډګروال مزمل ساپی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قل اردو د رستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپی تیره شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. ښاغلی حسن خیل په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کندهار په پنجوایي ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خبره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له آزادي رادیو سره په مرکه کې ولګاوه.
Unfortunately, India has been engaged.
لا بد مرغ هند افغانستان له خاوري او جنو عناصر څخه پاکستان ته د جنو تروریستي ډلو په وسیله د تروریستي فعالیتونو د وړلو لپاره کار اخلي.
نوې ډلای او کابل له څو لسیزو راهیسې پر پاکستان پر لپسې تورونه پوري کوي چې د افغانستان او هند دولتونو مخالفو افراطي ډلو ته په خپل خوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسلواله روسي. خو پاکستان هم په وروستیو څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند پاکستاني طالبان او بلوچ بلتون پال د افغانستان په خوره کې روسي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د راروانې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې له خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولود چاوس اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې له پیل شوي بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې پر عکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړي کوي.
ایوان مشکورین فی
مغلخ پلو روسی دوستانو مننه کوي چې په مسکو کې بین الافغانی خبرو ته د قطر یو استازي هم وربللی. دا د حقیقت څرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلوري په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهیر کې ټول ښکیل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدار سیادونه وکړه چې د دوحه او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسئلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې وکړې. په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلي وو، سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکړي چې د سیالي لوبډلې زیات لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. جرمنی د منځري ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکېچ په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. هغه زیاته کړه چې دا د جرمنی لپاره هیله بخونکې خبره ده. ښاغلی ماس دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د موشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه څو ځلې غونډې کړې دي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لومړنۍ مشورتي ستراتیژیکه غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتمي موافقې د راژوندي کولو په هڅو کې اسرائیل خفه کړي. د ولسمشر بایدن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیلو سره تماسونه زیات کړي دي. ښاغلی سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شباد سره لږ تر لږه دوه ځلې اوږدې خبرې کړي دي. اروپایی کمیسون د امریکایی شرکت جانسن اند جانسن د کمپنی واکسین ته د اروپایی ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایی کمیسون مشر اورزولا واندرلین د اروپایی ټولنې د درملو د کیفیت ارزونې د کمیسون لخوا د دې واکسین له تاییدیدو وروسته پر ټویټر په یوه پیغام کې ولیکل، لا خوندی او لا اغیزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو ډوز تطبیقیږي. میرمن واندرلین زیاته کړه چې د ورکل شویو فرمایشونو په اساس به په اروپایي ټولنه کې له 200 میلیونو زیات خلکو ته د کورونا وایرس په وړاندې واکسین ورکړل شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د واکسیناسیون بهیر چټک کړي. له دې مخکې د فایزر، بیو انټیک، استرازینیکا او مدرنا واکسینونو ته هم په اروپایي ټولنه کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده. زموږ خپل آزادي رادیو اوري. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کېده. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان د خپل پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحدو ایالاتونو یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به یې په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیه کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخواني ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. دا د امریکا او متحدانو لپاره یې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل و خورا زیاته مهمه ده چې مسؤلانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤلانه وتل او مسؤلانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې خبریالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د اندېښنې په داسې وخت کې ځینو خبریالانو له آزادي راډیو سره شریکې کړي چې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپلې نوې سروې کې ویلي چې د رسنیو د کارکوونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي توګه د خبریالانو په نخښه کول او ترورول خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبریال خدیجه محمدی او خبریال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډېر اندېښنه ور ده ځکه چې په ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنیو کې کار کوو او دا تهدیدات چې ډېر کېږي نو دا زموږ لپاره ډېر اندېښنه ور ده.
په ټوله کې زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سطحي برخورد د خبریالانو د قضیو سره بالخصوص دغې د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبریالانو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي لکه څنګه چې په خوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګ به د ژورنالیستانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبریالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځایه سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تېر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوي خو د رسنیو د کارکوونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 5 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسنه ها کم شده.
په ننګرهار کې 40% په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې موږ په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو. دا ښکاره کوي چې ډېری رسنۍ ښځینه کارکوونکي نه لري. په کندهار کې 90% په بلخ کې 40% په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د ښځینه او خبریالانو کموالي ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
خلقلی خلوتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خجنه خبریالانې پر رسنیو کې کار کوي خو د ټولو قربانیانو 40% خجنه خبریالانې جوړوي. دا ښکاره کوي چې تر ډېره حمله کوونکي خجنه خبریالانې هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکاره کوي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې 10 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې 4 یې مېرمنې وي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی هم په همدې خبریالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22 په موټر کې د مقناطیس نیمین په 14 کې ووژل سو.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره پناین سمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د خبرونه په دوام کې رادیوي مجله لرو چې احمد شبر چمتو کړی ده.
آزادی رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبر يم، هر کله مو کوم. د خبرونه کې مود نورستان لرغونی باغ اندربن تورولو شاعر شفیق خپلواک وی د وطن لوی غمیزته د شعر لمن تنگه ده.
دغه لوی پیښې د سړي کنه لکه یو تپه تیاره او یو کوچنی شمه باندې نه رانه کیږي.
مینه پال بیا وی شعر زموږ له تراشیده یو سره غوټه شوی.
ولی ما تر څنګ مینه هم پاللې ده.
تاسو د رادیو مجله کې د وشل شوی خبريالي ملاله میوند ورور یو بل ارمان هم در سره شریکو.
کاش ملاله ژوندۍ و او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
شل کاله مخکې دغه شپې وی چې د بامیان بوتانو چې نشتی یو نیم سر کال سرونه هسکو باروتو ته سرونه ټیټ کړل. طالبانو د 1999 کال د کپ په 20 په بامیان کې د بودا دوی ستر مجسمه چې یوې 55 او بلې 50 متره لوړه وه ونړولې. ځینې څېړنې ښیي چې د بامیان وړه مجسمه په 1508 میلادي کال کې او لوړه یې په 1545 میلادي کلونو کې ودانې شوې دي. دا مجسمې د لرغوني یوناني بودایي هنر په سبک جوړې شوې وې چې دا سبک په ځانګړې توګه په افغانستان کې دود و. نږدې اته کاله وروسته تر دې پیښې وسلوالو په پېښور کې د رحمان بابا زیارت ته بمونه کېښودل. د هغه بابا مزار ته چې ویلې دي: ما خو نه دي څوک بې وجهې آزار کړي، دا چې ما آزاروي آزار د چا دی؟ په افغانستان کې لا هم د نړولو دغسې هڅې نه دي درول شوي. روان کال د شاه حسین هوتکي د وخت د روحاني شخصیت ملا نوح بابا زیارت د وسلوالو له لورې په غزني کې ړنګ شو. خو داسې خلک هم شته چې د خپلو لرغونو ځایونو ساتنه کوي او هم یې پالنه کوي. په نورستان کې د اندربڼ په نوم لرغونی باغ د قومي ناغو له برکته تر اسلامي دورې مخکې او راوروسته روغ پاتې دی. د دې باغ په اړه ویل کېږي چې 4000 کاله پخوانی دی. دا ازادي راډیو خبریال مو دې بڼ ته ورولي.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دې خوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخواني کافرستان رب النوع و د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو لپاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې له انګورو د شرابو جوړولو کوچنۍ فابریکه، د همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د 40 کلنو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو پر نوم له منځه وړل شوې دي. په سختو تیګو کې دغه باغ ته د خړوبولو دپاره د اوبو لختي وستل شوي. که له تیګو دا ټول جوړ شوي شاید سړی وګوري نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله سلامت ساتل شوی، خو حکومت ورته کوم پام نه دی کړی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوه په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامای قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوه په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سله چاند له چاند املوکان دي. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور ښه پرېمان لرو. خو که د پونځ ډول تر بنې پورې ټول د واما ولوس راجمع کیږي او په نوبدواري سره دیاله سره د څوارلس ورځ موږ ناغه لرو، دا موږ لپاره ډېر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وایي کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ په میوه د لګیدلې ناغې څخه سرغړون کې به یې د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه غورځولو او وجل کې د با
کوپر پوخ کې خو دې او زاید د پروګرام نوم یې دا غزاینه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړو خزاو کنارو.
هغه به خو کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمې نوم یې له کافرستان نورستان ته واوخته، د باغ ناغې په خپل ځای پاتې شوې. خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وژل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه عالمینو غوندې ملایم راغلي دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلکو ته. بیا وای چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی دا هغه نه یو غوا واخلی.
دوی وای د میوه پورا شو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه لګیږي او د میزان میاشتې او اخرو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان له حکومت او یونسکو غواړي چې باید اندربن د نړۍ د تاریخي بڼونو پولیس کې شامل کړي. چارواکي وایي که څه هم چې تیر کال نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو د اندربن د ساتنې او لا پراختیا لپاره ورسره کومه ځانګړې مرسته نه ده شوې او لا هم د قومي تړو په زور ساتل کیږي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل:
دغه باغ ته حتی په ګټو کې ویالې راغلي دي. دغلته د شرابو د ساتلو لپاره په تیګو کې لوی ذخیرې سازي شوي دي، هم د جوړولو هم د شرابو د خوندي کولو لپاره. دغه باغ چې ډول ډول میوې لري تر نورو بیا د انګورو بوټي پکې زیات دي. تقریبا د دې اوږدوالی چې دی 4.5 کیلومتره ته رسیږي، یا له دې هم زیات. د دې د خوندي ساتلو لپاره قومي مشرانو ډېر رول لوبولې دي.
خاغلی سعید له مرکزی حکومت او یونسکو د ولس په څیر غوښتنې لري.
ولایتي ادارې په دغه برخه کې هڅه کړې تر څو دا د نړۍ د فرهنګونو یا د تاریخي ابداتو د ساتنې یعنی یونسکو سازمان کې ثبت کړي. موږ هیله من یو چې دغه باغ به انشاءالله هغوی له ځانه سره ثبت کړي او له دې وروسته به یې ټول اثار خوندي پاتې.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو باغونو او د ملي شتمنیو په ساتلو کې سره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړل شي نو هم به ورسره د ملي شتمنیو ساتنه شوې وي، هم به ولس ته ګټه رسیدلې وي او هم به یې سیمه ښکلې کړې وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
و وژل شویو افغان میرمنو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کال د زړورو میرمنو جایزې اعلان کړې. په دوی کې یوه هم ملاله میوند چې د دې د کورنۍ غړي او دوستان وایي. د امریکا لخوا ملاله میوند ته د زړوري میرمنې د جایزې په ورکړې سره به د ملالې هیلو ته د رسیدو په برخه کې د دوی هوډ لا پیاوړی شي. له دې سره د ننګرهار یو شمېر ښځینه فعالانې او د خبریالانو د حقونو د ملاتړ ټولنو ځینې غړي د دې اقدام د هرکلي تر څنګ ویلي دا چاره به د ملالې هم فکره لارویان لا وهڅوي. لسیمی راپور لرو.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړې په خپلو لاسونو اخیسته وي.
د ملالی میوند د مرګ له درد لا د همات هلال سترګینه دی وچی شوی. نن بیا د سترګو د لیمو له جامه د وښ کو څاڅکې توې کړل. خدا ځلی وښ کې د ملالی د زړورتوب د جایزې د خوخی لامل دی. همات هلال په جلال آباد کې د وشل شوی خبریالی ملالی میوند رور او د دې کورنۍ دوهم اسره ده. هلال وایی د امریکا لخوا ملالی ته د زړورتوب جایزې خوخی د هیواد د ټولو خبریالانو او د سولې، عدالت او بیان ازادۍ د ارمانجنو مبارزینو د زړورتوب نښه ده.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړې په خپلو لاسونو اخیسته وي. دا به موږ ته ډېر ستر د افتخار ځای و. دا موږ افتخار ګڼو چې د هغې په نشتون کې ملاله خلک ستایي او د ملالی مبارزه خلک مني چې دا یوه مبارزه وه او د دې مبارزې په اساس هغې ته ایوارډونه ورکول کېږي. دا زموږ دپاره افتخار دی او کورنۍ ویاړي چې د ملالی په څیر خور او لوری لرله.
د ملالی میوند نږدې او هم فکره ملګری وایي د دې جایزې پیغام او اهمیت په دې کې دی چې څو د حقیقي مبارزې لارویان وهڅېږي او د خلکو د حقونو لپاره له هیڅ ډول قربانیو دریغ او ویره ونه کړي. د ملالی میوند د څو کلونو نږدې ملګری زلهیجا اطرافي وایي د دې پشان ګڼې ملګري د دې جایزې په اعلان سره حسېدلي چې د ملالی هیلې لا په جدیت تعقیب کړي.
دا جایزه ماته نور هم همت راکوي چې زه باید د ملالی هیلې را ژوندۍ کړم او هغه هیلې ترسره کړم. د هغې د هیلو دپاره باید څه کار وکړم. موږ ماتې نه منو، موږ به خپل نور موږ هم پیاوړي کېږو. موږ د خپل د خور د شهید خور د وینې د هغې د شهادت په خاطر د هغې د هیلو د ژوندۍ ساتلو دپاره به مبارزه کوو، د هغې هیلې به پوره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لکه د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د نړۍ یو شمېر میرمنو ته د زړورتوب جایزې اعلان کړې چې تل د مارچ په اتمه ورکول کېږي. دغه جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري هر کال د نړۍ هغو میرمنو ته ورکول کېږي چې په خپلو هیوادونو کې د خلکو او ټولنې د سمون لپاره اغیزمن کارونه کړي وي. د سګنیو جایزو په لیست کې دا ځل اووه هغه افغان میرمنې هم انتخاب شوي چې په 2000 کال کې هدف ګرځول شوي او وژل شوي دي. په دغه لیست کې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د ویاندې ملالی میوند، د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کارکوونکې فاطمی خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت د برخې مشرې شرمیلا فروغ، د پولیسو پخوانی افسر فاطمی رجبی، د کندهار د زندانونو په ریاست کې پخوانی افسر فرشتي او د مدني فعال فرشتي کوهستاني نمونه شامل دي. د زړورو میرمنو په نوم دغه جایزې چې سکال د امریکا د ولسمشر جو بایدن د میرمنې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر لخوا ورکول کیږي، د ګڼو افغانانو او بنسټونو له هرکلي سره مخ شوه. په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یوه فعاله حسنه احمدزی وایي دغه جایزه به د دې لامل شي چې د ملالۍ په څیر د حق غوښتنې او مبارزې د لارې لارویانو ته د مخکې تګ حوصله ورکړي او وړاندې بسي.
نور مبارزې خویندې له مبارزې نه به په شانه شي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي، له خپل حقوق او حقایقو به دوی دفاع کوي او پر مخ به ځي. ملالۍ میوند د جایزې قابله ده، مونږ د دې جایزې مبارکي او تبریکي ورته وایو.
اخوا په ننګرهار کې میشتې د خبریالانو د حقونو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه بیا دغه هڅه د بیان ازادۍ ته د درناوي او د خبریالانو د ارزښت لپاره موثره ګڼي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي ملالۍ میوند ته د زړورتوب جایزه د ټولو هغو خبریالانو لپاره د خوښۍ جایزه ده چې د خلکو رښتینو هیلو او غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
کاش کې هغه په ژوندونی دومره لمانځل شوی وای، هغه ته د اتلولي ورکړ شوی وای، خو اوس هم له دې امله مونږ او د رسنیو ټوله کورنۍ ډېره زیاته خوشحاله ده، ځکه چې ملالۍ تر ټولو حقداره وه او هیله ورزوم دا ده چې مونږ نورې ملالۍ چې ژوند یې له لاسه ورکړ او یا هم اوس هم په دې ډګر کې کار کوي او ژوند یې د ګواښ سره مخ دی هغوی ته هم پوره پاملرنه وشي.
ملالۍ میوند شاوخوا درې میاشتې وړاندې په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې چې سهار مهال له کوره دفتر ته په لاره وه د خپل کور په څو مترۍ کې له خپل یوه موټر چلوونکي سره ووژل شوه. د یادونې ده چې د روانې مارچ میاشتې په دوهمه نیټه د انعکاس ټلویزیون د دبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکي شاهناز روفي، سعدیه سادات او مرسل وحیدی هم ووژل شوې، چې د دې پېښې مسؤلیت هم داعش وسله والې ډلې منلی دی.
آزادی رادیوی مجله اوری. ناقدان وایي تصویر د شعر د اوریدونکو یا د شعر د لوستونکو حواس جذبوي او خیال پاروي. تصویر یو لړ حسي تجربه د شعر لوستونکو یا اوریدونکو ته لیږدوي. تصویر لوستونکو ته یا د شعر اوریدونکو ته پوشکاره دا واک ورکوي چې یو شی وویني، لمس کړي، وایي څه کې، بوی کړي، وایي وري، او په ځینو مواردو کې تصویر د شعر پر موضوع تاکید کوي. د پنځو حواسو له تصویرونو ورهاخوا د حرکت تصویر ځینې کرکتونکي بیل حسابوي. اووم تصویر هم داخلي احساس دی چې شاعر یا شاعري لوستونکي یا د دې د شعر اوریدونکي ته لیږدوي، لکه لوږه، تند، ستړیا، ویره او مینه هم په دې کې ده. له یوې خبرتیا وروسته د وطن په نوم د شفیقي خپلواک له تصویرونو یو مالامال شعر د دې په ژغ خپرو او بیا پر همدې شعر د اغلي خپلواک نصر د سر شریکو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه. د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
وطن د دې حسکو غرو پتند ککرې لسره بیلا یو دار د سرو وینو په دې خاورو کې شو تیرا هل تلک د خار پلوري یو ټپی اسکر لغړی کې لاسمان مرسته غواړي معشوقې ستړیو سترګو کې غړېږي. د دې هرې بلې شاته سپي هډوکې شپېلوي، د انسان که د څاروي دي دا به څوک معلوموي. باډي وې له تاره بیلې، باډي وې له تاره بیلې، شمال مړه روحونه وړي، ونې نه زیږوي پاڼې، غنم ډکي ډکي دي په ښکار کې، لپې دوړې د تنور لمبې سړې دي، نغري کې کټو ماته اوبوینو باندې سری دي، سڼې باد ته نه پرانیزم سړی باد ته نه پرانیزم د باروتو بوی تر درومي د بیدیا بوټو کې ورک یو ورکلاره به څوک مومي یو ماشوم لالهاند ګرځي له خولګۍ یې وینې څاڅي مورې ورکه ده په برید کې څوک به یې پختي څوک به یې پاڅي د مرغیو ستوني وچې دي پیشو بې سیکه له لوږې له دې ونو څانګې لویږي څوک به یې بیرته کړي راجګې دې هوا کې ښاماران دي ژوند په سا کې له خولې تیر کړي او د خلکو یاد اوبه دی چې څوک درومي ژرې هیر کړي دې وطن کې سا کنګل ده دې وطن کې سا کنګل ده او رګونه نه غوړیږي سترګې تکې تورې شپې دي خلک تیږو ته ستنیږي سلامات کړکۍ ګورم زه له ماتې کړکۍ ګورم څو غوټۍ مې راپور کړې ګوندې لمر زړونو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې ګوندې لمر سړنو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې
شفیق جانې د شعر د تصویر په برخه کې د کره کتونکو دا جمله ماته ډېره جالبه ښکاري سوی په کلماتو رسم وکړه تاسو په دې شعر کې په زړه پورې تصویرونه کتار کړي دي کله چې مو شعر لیکه تصویرونه خپل ذهن ته درتلل که مو د تصویرونو د موندلو لټه کوله
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی دغه شعر چې ما لیکلو یو ورځ بازار کې وم او لما یو لس قدم وړاندې یو برید وشو هغه هیڅ له ما سره ډېر زیات پاتې شو یو زموږ د کور مخ ته یوازې یوه دانه ونه ده هر کې ځینې وخت مرغۍ راځي کېني او ځینې وخت نوي دغه څه چې زما ذهن کې حق و یعنې داسې یو څه نوي چې ته ځینې تجربې چې تا ښایي کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې د یو څه یو ځای کې پاتې دي ځینې وخت داسې یو شعر لیکې هغه ورو ورو دریادېږي هغه پېښې سره مخلوی هغه وخت چې دا وخت چې یو څه دې جوړیږي
سوریایي شاعر غاد السمان هغه خبره کوي هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ما تشکری هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وی زمان بل وی ځای بل وی انسان بل وی او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي یعنی یو پیښه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې لکه په دې شعر کې هم دا سره
بالکل دا منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي لیکن هر څه چې هاته کې هغه نشي شعر کولای ما دوه کاله یو شعر مې لیکلو ما د مرپیا د څو کاله ما په شعر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده لیکن یو ورځ ځکه چې مثلا هغه ولیکل ځین وخت ځین تجربه وکړي لیکن هر څه چې هغه شعر کې نشي کېږي خو بیا هم دا خبره چې نور تجربه وخت او مکان او زمان څخه سره ونښلوي یو څه د نجور سي ځینې یو ټوټل یې راخلي یو ټوټل بل راخلي یو نقطه لري یو څه د
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعر په ذهن کې لوی شي بېلکل سخت شي
دا بالکل منم دا د دقیق خبره ده دغه لوی پیښه یا لوی دردونه د سې کنه لکه یو تپه تیار او دا یو تپه تیار چې کوچنی شمه باندې نه رانه کیږي ځینې وخت د کلمې عاجز سي نه سي کولای ته هغه څه چې تاسو یې کراوي نه غړي په خصوص د زموږ ژبه چې ډیره زیات محدود ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر
په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي او کلمات له نورو شیانو سره چې له شیره د باندې د ارتباط پیدا کوي او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوي شول هغومره شعر ښه ارائه کېدای سي. او له دې سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي سي د شو شاعرانو خپل کلمات
دي. موافقه یم زه عموما دې خبره ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده که نه ده هغه وخت په چې باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي. که نه ښایي دا خبره چې شوې وي چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل یې هم دا وي چې هغوی خپل فکر پخولی دی او ته د دغه دپاره بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې دوی پکې نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی یوی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سي پراخه موضوع ده او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه راواخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چیرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخې وای یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی چې یو شی حرکت کوي، تاسو مخکې مرغۍ ته اشاره وکړه کنه، او اووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتقا قیودات رامنځته کوي؟
بد نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي. کنه یو نظم دی باید کښته وي، تان هغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نه سي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پېږم څه شي ورته هغه عاطفات د جنګ تصویروي او په دې منځ کې بیا شنو باغوت دی او شنو توچان ویني، یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دی احساس چې دی هغه څه دی. دا عادي خبرو کې څه وړاندې کولای شي. ته چاته ویلی چې زه تږی یم، ته یو چاته ویلی چې ما وانه ورېده، یا یو داسې یو څه شي. شعر باید له دې ورآخوا یو تصویر درکړي چې غونی دې دې کې د سې یو څه چې اها او دا هم شته، یا د سې یو هغه هم شته.
مخکې تاسو ویل چې زه غواړم چې فضا متحده وساتم. د وطن په شعر کې تاسو مکان بدلوي، مثلا په لومړي بند کې اسکو غرونه یادوي، بیا په شعر کې ټپي سرتیری ته اشاره کوي، لږ وروسته ښکاره، تنور، نغرای، د مکانونو دغه تیر بیر تصویر. فکر نه کوي چې فضا ګډوډوي؟
نه، دا دی یو افغانستان تصویر دی، او د افغانستان کابل خطو غرغر دی، خپل ښار دی، او بیا څه کې غږی او دا دی. بل خبره دا ده چې د دې شعر فضا زما لپاره دا چې پیژن کې هیڅوک هیڅ سوری نه دی خوندي، هغه که په ښار کې دی، که په کلي کې دی، که د غره په څنډه کې دی، که په بیدیا کې دی.
یو څوک ممکن له ښاره کلي ته ولاړ سي، بیا یا له کلي ښار ته مخه کړي. تاسو ښار ته کلي ته ځئ، شار ترازی بیرته کلی ته ځي، یعنی هدف مو څه؟
یو د زمان سیم نور شیرونه کې مخایدا یو څه چې یو ځل یو طرف ته اشاره کوم، بل طرف ته اشاره کوم، بل ته په پای کې ټول یوې پایلې ته ورسیږي. یو خدای دې زما طبیعت دا ډول دی، زه نشم کولای یو دم د سی په یو شی باندې وغږیږم یا هغه ختم پای ته ورسوم بیا په بل شی باندې. اته زه چې د عمومي مطالعه کوم، زه په یو وخت یو کتاب نشم لوستلی. زما پوهنتون کې یوه فاکولټي نه ده لوستې، ما دوه درې فاکولټي سره زده کړې دي لوستې دي.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې اقرار کوي چې همدغه طبیعت لري لکه تاسو چې لري، لیکن دوی وایي چې بیا کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، کل میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو، او هغه که چېرته یو څه بې نظمي ده دوی په وینا راغلی وه، هغه بیرته سموو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د ومان صاحب دا خبر راته کړې وه چې مفت کسلي ورته دا نصیحت کړی و چې شعر یو ځل لیکه دی قلمه وروسته. د وروستیو وختونو کې مې د رابرټ ګریوز خاطرې ولوستلې، د انګریز شاعر دی په دمې نړیواله جګړه کې چې زېږېدلی یم. دوی خپل یو شعر یادوي، وایي ما اته دېرش ځلې ایډیټ کړې او په نهه دېرشم ځلې زه مطمئن نه وم چې زه دا خپور کړم که نه. او بیا تصادفا دا خبره له یو
هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما د شعر دومره ایډیټ کړی، هغه وخت چې په دې ایډیټ ایډیټ کې خپل هغه اصل ترې ایستلی دی چې شي وو، زه دا نه شم کولای.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان د خبره مني سي، بیا هم باید خپل اثر څوک وګوري، نو په کار نه ده دا تجربه تاسو وکي او وګرځي.
ځینې وخت څه پیښیږي چې زه بیرته مثلا چاپ ته مې دا وروستی کتاب چې لیږلو، ځینې یو نیمه کلمه به مې پکې بدله کړل. داسې نه ده چې بیخي ما نه دي کړي چې زه ووایم چې هېڅکله مې داسې یو څه نه دي کړي، خو دا چې زه بیرته شعر ایډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کړم، زه ترې څومره د ځان کې نه وینم، نه پوهېږم. داسې یو قسمه خو ورسره لرم، د شعر سره زه یو جالبه رابطه لرم، د دې جرات بیا نه لرم چې زه ورسره مخ شم، بیرته یا هغه حس ته ستنه شم، بیرته هغه شېبې ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبې ووځم. یو څه کما پورې چې لیکتي او چې څنګه وي، زه چې بیرته ورځم او هغه ګورم، دا په دې معنی چې زه بیرته هغه ځان پورې نیسوم، کله کې اوس غیر پورې کتي لمن پورې اتل ځان لري کې او بیا بیرته د ازبو په لار باندې سفر کوي، بیا بیرته د پلمن پورې کلي. ما دا د ودې هیڅ دی، زه ځینې وخت ډېر ځینې ځورېږم، فکر کوم دا زما کمزوري ده.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
کله چې لرسنیو څخه ووایو چې د واخان مینپال نظر د سره شریکو، نو باور لرم چې خامخا به موزین د سیاست لور ته ورواوړي او دې ته به فکر کوي چې د ولسمشر غنی مرستیال ویاند څه نوې خبره کوي یا د حکومت دریز څنګه روښانوي. خو په ازادي راډیوي مجله کې د ازادي راډیو خبریال له مینپال څخه د سیاسي اوضاع پوښتنه نه ده کړې. زما همکار دا هڅه کړې ده چې د مینپال له دې راز مو په دې مرکه کې خبر کړي چې له سیاسي هڅو سره څنګه شاعري کوي. دا خبره به هم ځینو ته روښانه نه وي چې مینپال له کله شعر ته مخه کړي.
د شاعري سره خو مې کله چې د مکتب متعلم وم، د لسم صنف وروسته مې د شاعري سره علاقه او د علاقه ځان ته شاعر نه سم ویلی، خو نو بس اوس کله کله شعرونه لیکم. نو شعرونه مې یو کتاب غوټه ځینې جوړی دي، ځکه را وروسته کې بیا زه خبریال ولم، تر هغه وروسته بیا حکومتي ماموریت مې دی، نو ډېر زیات مې شعر ته وخت نه دی پیدا کړی. خو کله چې بیا متاثره سوی مې الهام را باندې راغلی، شعر مې لیکلی دی. نو کتاب مې چاپ کړی نه دی، ولې دا یو کتاب شعرونه لرم، یو کتاب غوټه ځینې جوړېږي.
مینپال صاحب اوس هم په ادبي بنډارونو کې، په غونډو کې، په مشاعرو کې برخه اخلئ که نه؟ د بوختیا له امله اوس ادبي غونډې درنه پاتې دي.
ډېر مې زړه کېږي چې کله چې نوی شعر ولیکم او لاسمه په کوم ادبي بانډار کې، په کوم مشاعره کې ووایم. ولې متاسفانه ډېر وخت ماته د دې موقع زما بوختیاوې نه راکوي چې زه ولاړ سم په مشاعرو کې ګډون وکړم. ځینې مشاعرې کلنۍ مشاعرو ته لا بس ځان اماده کوم، چې لکه د نارنج ګل مشاعرې، د انار ګل مشاعرې، په دې کې مې سره له دې مصروفیت سره د بوختیاوو هم ځان رسولی دی او شعر مې ویلی دی. ولې اونځو ادبي غونډو ته لبه د مرغ ځان سم رسولی.
مینپال صاحب تاسو په شعرونو کې تل مینه پاللې ده، خو دا چې اوس یو حکومتي مامور یې، هغه هم د عرب مامور، نو آیا تاسو په شعرونو کې د مینې رنګ اوس هم شته که نه؟ خدای مکړه شاعري مو له هنري حالت په شعاري حالت بدله شوې، آیا کوم نوی شعر مو شته چې له اورېدونکو سره په ګډه واورو او وګورو چې ستاسو شاعري نن سبا په کوم رنګ کې ده؟
شاعری خو معمولا د حالاتو متاثر ای، په حالاتو پورې تړلی، څنګه چې وضعیت دی، ځکه زمونږ محیط خو ټول د تراژیدیو د غمیزو محیط دی، نو طبعا زمونږ شعر به ډېر تراژیدیو غمیزو پورې تړلی دی. ولې ما تر څنګ مینه هم پاللې ده. انسان فطرتا مینې ته اړتیا لري او له مینې سره یو ډول تړاو لري. نو ما په دواړو حالاتو کې اوس هم شعر لیکلی دی، هم یې مینې ته شعر لیکلی دی او هم یې غمیزې او تراژیدۍ غندلې دي. چې د کلي مازیګر وي، د کوترو مست غومبر وي، تا کتان کمیس اغوستی زما په غاړه کې مپلر وي، د کلا برج کې ولاړه شین پړونی دې پر سر وي، ناڅاپي په مخه راسي بس هغه لحظه اختر وي، ته په نجونو کې سرداره شور ماشور دې په ګودر وي، زه او ډله د همزولو بانډارونه برابر وي، خوشي چیرې مینه پاله دلته هر ګړی محشر.
تیرو شلو کلونو کې چې په نړۍ کې د لنډې کیسې کیسه کیږي، نو د منلیو ناقدانو مخې ته الیس مونرو شای خامخا ودرېږي. مونرو وایي پر یوې کیسې لږ تر لږه یوه میاشت کار کوي، خواري کوي، بدلوي یې، رابدلوي یې. دا څرنګه لیکواله شوه؟ دا کیسه یې په 2014 کال کې د نوبل د ادبیاتو د جایزې تر ګټلو وروسته د نوبل ویب پاڼې ته داسې وکړه چې په ماشوموالی د سمندر وړه شاپیری په نوم د ډنمارکي لیکوال هانس کریسټین اندرسن کیسه لوسته. کیسه غمجنه وه، وړه شاپیری په شهزاده مینه شوه. د همدې لپاره یې هڅه وکړه خو دا هڅه ناکامه شوه او ونه توانېده چې له شهزاده سره واده وکړي. موندرو وایي د دې کیسې تر لوستو وروسته له کوره ووتم، تر خپل کور تاویدم را تاویدم، د دې کیسې پای ته فکر وړی وم چې څرنګه یې له غمجن انجامه ایستلی شم. موندرو زیاتوي چې وړه شاپیری باید په اوبو کې مړه نشي او داسې کیسه له دې جوړه شي چې ټوله نړۍ ولولي. الیس مونرو دا پیشه د خپلې لیکوالۍ په لور لومړی ګام ګڼي. دا بیا کیسه کوي چې ښوونځی یې له کوره لرې و، په لاره به یې له ځان سره کیسې جوړولې. دا کیسې به یې د ځان په باره کې وي، خپله به یې اتله وه او دا فکر یې نه کاوه چې دا به خپرې شي. مونرو وایي چې د دې کیسو جوړېدو به دا هوسا کوله. کله چې د نوبل تر جایزې وروسته لاغلی مونرو پوښتنه وشوه چې لیکوالي یوه تحفه ده چې تاسو ترلاسه کړې، دی په خندا ځواب ورکړ او ویې ویل چې راته نږدې خلک خو مې ویني چې زه څومره خواري کوم.
هغه کسان چې زما شاوخوا دي فکر نه کوم چې دا فکر به کوي، خو ما خپله په دې باره کې سوچ نه دی کړی چې دا یو سوغات دی. ما یوازې دا فکر کړی چې دا داسې شی دی چې کولی شم، خو په دې شرط چې سخت زحمت وباسم. که دا یوه تحفه وي، ښکاره ده چې د سمندر له وړې ښاپیرۍ را وروسته اسانه تحفه نه ده.
د مونرو په باور د کیسو لیکل سخت دي، زحمت غواړي او دې ته تر هغه کیسه لیکل سخت دي چې په پیل کې تصور کاوه او تمه یې لرله. کله چې له دې پوښتنه وشوه چې د کیسې کومه برخه سخته ده، دی وویل چې کله دوهم ځلې کیسه لولي او دې ته کیسه بېخونده ښکاري.
کله چې تاسو پوهیږئ چې لومړۍ برخه هڅوونکې ده، دوهمه برخه ډېره ښه ده، بیا یو سهار ګوري او فکر کوي چې دا څه ګډوډ شی دی، نو په دې وخت کې باید کار پرې وکړئ. ما تل دا فکر کړی دی چې ستونزه په کیسه کې نه ده، ستونزه په ما کې ده.
د نړۍ دا نامتو لیکواله وایي چې د لیکوالي په پیل کې دا ورته مهمه وه چې د کیسې انجام خبره نشي، ځکه چې د غمجن کرکټر زغم ورته ګرانه و. خو وروسته یې ځینې کتابونه ولوستل چې د دې نظر یې بدل کړ او بیا یې له تراژیدي خوند اخیست. مونرو د خپلې لیکوالي په اړه دا هم وایي چې په پیل کې پر ځان ډېره ډاډه وه، خو کله چې لویه شوه او له یو شمېر نورو سره یې وکتل چې لیکل یې کول، دا اطمینان یې ورک شو او دې نتیجې ته ورسېده چې دا کار چې دا یې کوي تر هغه سخته دی چې فکر یې کاوه. خدا وای ما کل هم لاس وانه خیست، هڅه می کوله، خواري می کوله، زیار می است. مونرو اوس نه هتیا کله نه ده، دا وای زلا هم زده کړه کوم او کوشش کوم چې هغه سې لیکل وکړم چې تر مخکینه یو لیکنو می شوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او FM 100.5.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې له نورو ژبو ژباړې ډېرې شوې دي.
د بیلابیلو علومو کتابونه هم لیکوال ژباړي، خو که چیرته د انجینری کتاب انجینیر ژباړلی، طبي کتاب ډاکټر ترجمه کولی، د کرنې کتاب د زراعت متخصص ژباړلی، یا دغو کسانو په خپلو زده کړو څانګو کې لیکنې کولی، د دوی علم به له نورو سره په اسانه شریک شوی و چې خیر به یې ډېرو ته رسېدلی و. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې د ماشومانو د څانګې له روزونکي متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری څخه چې په وروستیو کې یوه کلنه طبي سروې کړې ده، زما همکار په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې ولې اکثر افغان ډاکتران طبي لیکنې نشي کولی.
داسې عمومي خبره دا په ټولو باندې صدق نشي کولی، خو که په مجموع کې وګورو صحیح ده، په مجموع کې به ټول ډاکټران به ښه لیکوالان نه وي، خو شته ډاکټران چې ښه لیکوالان هم دي. هغه ډاکټران چې په معالجه کې کار کوي دغو ډېر هغه تمرکز به د خپل معالجه باندې دی چې دا څنګه مریض تداوي کړي، څنګه خپل مریض مینجمنټ کړي، او هغه ډاکټران چې بیا فیلډ یې بدل شي نو هغه بیا ښه لیکوال ځنې جوړي، دا خپل مطالعه پورې هم اړه لري. اصلا ډاکټر چې دی ټول خپل مسلکي کتابونه ګوري، داسې نورو کتابو ته دا وخت نه دی ورکړی، یا نه دی یا نه ګوري، چې که یې وګوري شاید چې ښه لیکوال ځنې جوړ شي.
یوه توقع چې د خلکو ستا هغه دا ده چې اوس د ټولنیزو رسنیو دوران دی او خلک غواړي چې له ډاکټرانو د ځینو ناروغیو په اړه معلومات واخلي. زه خو چې دلته د کندهار په سطحه باندې کوم ډاکټران ګورم، دوی ته ډېرې پورې خلکو ته دغسې کوم پروګرامونه نه لري.
نو دا که داسې سوشل میډیا کې وګورو رښتیا هم دی داسې ډاکټرانو تعداد کم دی چې دی خپل فیسبوک پاڼه باندې داسې فعالیت وکړي چې د بعضې دغه عام مریضیو په باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نو په واقعیت کې هم دا هغه کم دی، ډېر نه دی. و دا شی وایي دا ډېره ښه پوښتنه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه، او ډېره ښه پوښتنه هم پورته کړې ده. دوسته باید ډاکټران توجه وکړي.
ځینې ډاکټران ښه موضوع لري خو سمه افاده نسي کولی، ځینې بیا برعکس ښه لیکل کولی سي همه د موضوع لکه حدیث سره مخامخ وي. ستاسو په نظر علت یې څه دی او څه باید وسي؟
دا داسې که سړی داسې فکر وکړي تانه به ډاکټرانو پورې به محدوده نه وي، یعنې تاسې په مجموع کې دا خلک داسې ویشي، مثال بعضې ډېره ښه افاده لري او بعضې افاده یې ضعیفه وي. د آزادې مطالعې خبره هم دلته مطرح ده چې مقصد ډاکټرانو داسې آزادې مطالعې ته ډېر وخت نه دی ورکړی.
دا یو اړتیا بولي ډاکټر صاحب چې آزادې مطالعې ته
دا خبره دی؟ بالکل صحیح ده، زه په دې کې سم موافق یم چې آزاد مطالعې ته باید سړی وخت ورکړي.
اوس پر اساس ستاسې څېړنې ته څومره کسانو سره مو مرکې کړې دي او کومه پایله مو ترلاسه کړه؟
دا یو ډیسکریپټیو کراس سیکشنل څېړنه وه چې د دوی دپاره ما یو کوشنر جوړ کړی و، سوال نامه په اصطلاح، چې په دوی کې 50 سوالونه وو، یو 50 ویریبلونه چې د څېړنې په حساب ویریبلونه ورته وي، یو متغیرات ورته وي. نو دا 50 ویریبلونه ما درلودل چې دا د هر مریض سره ما په کټ یو ورې مرکه کړې. دا د کراس سیکشنل معنی دا ده چې په کټ مریض یو ورې وینم، هغه ټول معلومات په یو ور ځنې خلي، بیا په مریض سره نه ګرځي چې وروسته بده باندې څه کوي نه. نو تقریبا 422 نفره د ما په څېړنه کې شامل وو چې د 256 نفره چې 55.4% کې نرینه، او 206 نفره چې 44.5% کې ښځینه وي. منځو قانونه کم د دوه میاشتو لوړ.
د دغه ډول څېړنو ګټه څه وي ډاکټر صاحب؟
د دوی ګټه خو یو دا چې هغه خطري فکتورونه سړي ته معلوم شي، خصوصا د مړینې په حساب چې کوم خطري فکتورونه دی چې هغه که یو ماشوم په سینه بغل وخته شي، کوم خطري فکتورونه د ده په مړینه کې ډېر رول لري، چې هغه موږ ته څه نو څه معلوم شول چې خصوصا چې په هغو کې یو مهم هغه چې و خطري فکتور سوی تغذیه وه. او تقریبا چې د یو کال نه کم کوشنیان د دوه میاشتو ته 12 میاشتې پورې 3422 نفرو کې 353 نفره چې 3.9% د مودې څېړنې جوړوي، دا د یو کال نه کم کوشنیان د دوه میاشتو لوړ کوشنیان چې مورټلیټي په دوی کې ډېره وه، یعنې مړینه کې زیاته وه، او خپله سوی تغذیه هم په دوی کې رول درلود. خپله د کورنۍ کې د سګرټ څکول چې دا هم خپله د شدید سینه بغل دپاره یو ریسک فکتور تثبیتېدای شي. سوی تغذیه یې خپله د موسم په حساب موږ ته معلومه شو، خصوصا په منی او په ژمي کې د دوه مریضۍ واقعات فوق العاده ډېر وو. نو دا د څېړنې هغه ګټه ده چې سړي ته معلومي چې تو ته خطري فکتورونه معلوم چې هغه د مریض په مړینه کې رول لري. زه د خپلې څېړنې په حساب تو ته وایم چې دوه څلوېښتو کورنیو چې 9.1% کېږي دوی د خاص د ګایش نه استفاده کوله. او پنځه د شو کورانه چې هغه واس او شپږ فیصد کې دوه د لارګیو نه استفاده کوله، او دوه شپته کورانه چې دیار لسته شو چالور فیصد کې دوه لارګي او ګایس په مشترک شکل سیزل، او درې درې سو او درې ویشتو کورانه یو چې ډېره لوړه فیصدي ده چې نه شپته اشورې نه فیصده کې دوه هر هغه شی سول چې سواچي کغه رابر دی کغه کاغذ دی کغه مثال د خبرې یو بل شی هر شی چې د سوزېدای شي هغه دی سوله د استفاده ځینې کوله چې دا خپله د محیط فاره هم یو پرابلم دی او خپله د کور د فاره هم یو مشکل دی.
ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسې په څېړنه کې چې ما مطالعه کړه، ټولنې او عامې روغتیا وزارت ته مو ځینې وړاندیزونه کړي، که په لنډه توګه د دغه وړاندیزونو یادونه وکړي.
خپله د میندو خبره ډېره مهمه ده چې میندې خپلو کوچنیانو ته په اولو شپږو میاشتو کې خوښ خپلې شیدې ورکړي، او وروسته د شپږو میاشتو وروسته بیا متمیمه غذا باید شروع شي. دا یې مو ټولنې ته وړاندیز دی. ماشوم باید عمر مطابق خپل ټول واکسینونه وکړي، د عمر مطابق چې کوم واکسینه دي خپل د نېشنل هغه مطابق پېزلو هغه رهنمود مطابق چې په واکسیناسیون کې استعمالېږي دمو د ملک په سطحه باندې هغه واکسینونه باید پوره کړي. خوشبختانه د سینه بغل واکسین هم په د واکسینو کې شته دی. د سګرېټ څکول نه چې مخکې مو درته وویله دغو نه باید ډاډه کورنۍ ډاډه وکړي، او د بېځایه دواو څخه باید ډاډه وشي. د ژمي په موسم کې باید کوچنیان یو څه ګرم وساتل شي. د عامې روغتیا لپاره موږ بعضې وړاندیزونه لرو چې په جنوبي غرب حوزه کې د صحي مرکزونو شمېر باید زیات شي، او د سګرېټ او چلم او د دغو په تجارت باندې بندیز ولګول شي، او دا خلک دو په ازرارو باندې پوه شي، او بل په دغو ټولنیزو غږیزو د ټي وي او رادیو کې په دوی کې د صحیح تعلیمات زیات شي. د مور د شیدو ګټې باید په عامه پوهاوی دغو په هکله زیات شي. د تعلیمي مرکزونه زیات شي. باید په خوښ ډول په اطرافو کې باید ډېر کوشش وشي، ځکه د موږ ډېر مریضان چې وو هغه د اطرافو نه وو.
د ډاکټر سفری له همدې څرګندونو سره د ازادي راډیو ادبي مجلې لمن راغونډو. تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان ورته حیران را کتل، د ټول خر کی جهان ورته حیران را کتل. خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اور تورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل. سندس کینو شگونا جوڑتے او محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کھڑام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمل، شراب میں اور تور کلو بیاد اوکو دبلبل، شراب میں اور تور کلو بیاد اوکو دبلبل. سندس کنو شگونا میں جوڑ کئو محل، سپوک میں کڑا د زہرا پست غزلے، خندا تا د تنظرو کھلے زر کے گڑے دے، دستورو مست سرگ غلے غلے را پیندلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل سندر سپنو شگونا میں جھوڑ کئیو محل دیٹھول خر کی شاہان اور تائے ران ران قتل